د مهمو خبرونو سرچکی اوري. د کډوالو اړوند د پاکستان پریکړه ته خبرګونونه. د طالبانو د حکومت یو لوړپوړی چارواکي وی د پاکستان نه د افغان کډوالو جبري استل د ټولو نړیوالو معیارونو خلاف عمل دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي هم د پاکستان نه غوښتي چې خپل پریکړه بیرته واخلي. د پاکستان پر اقتصاد د افغان کډوالو اغیز. په پاکستان کې د حکومت په وینا د میشتو بیا ساده افغان کډوالو بیرته په زور ستنېدو لامل ځایي سوداګر د کارګرانو او بازار کې د سوداګرۍ د کمښت سره مخ شوې دي. او د اوکرين او اسرائیل سره د امریکا مرسته. د امریکا حکومتي چارواکو د کانګرس استازو جرګې ته ویلي چې د اوکرين او اسرائیل سره د میلیارډونو ډالرو مرسته د امریکا ملي امنیت ته مهمه ده. د استازو جرګه کې د جمهوریت غوښتونکو استازو د مخالفت سربیره د دفاع او بهرنیو چارو وزیران وضاحت ورکولو ته ورغلي.
ستړي مشي. نن چهارشنبه د عقرب یا د لړم میاشتې لسمه او د نومبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون خبرونه ګورئ. هیله ده چې موږ سره اوسئ. په پاکستان کې د حکومت لخوا د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو وروستی مهلت پرون پوره شوی دی او په سلګونو کورنۍ د تورخم په دروازه کې خپل هیواد ته د تللو لپاره منتظر دي. نړیوالې ټولنې، اروپایي اتحادیې او ډیرو نورو سیاستوالو د پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې خپله پریکړه بیرته واخلي. د کډوالو د روان وضعیت تازه حال به د خپل همکار سمیع الله جلال زین واخلم چې دلته په سټوډیو کې را سره ده. جلال زین صاحب، یو خو کلیدونکو ته د کډوالو د ورستی حال معلومات شریکي او ترڅنګ د پاکستان دغه پریکړې په اړه د عکس العملونو څخه د تفصیلی ورکړي مننه.
اشنا صاحب سلام تاسو او قدرمنو لیدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل د اکتوبر یو دیرشمه پایته ورسېده او نن چې د نومبر لومړۍ نیټه ده، نو د افغان کډوالو د وتلو په اړه خصوصا هغه کډوال چې بیا اسناد دي د پاکستان ضرب الاجل پوره سو او له دې وروسته به دا کډوال استل کیږي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکتی ویلي دي چې د نومبر له دویمې نیټې څخه به بې اسناد افغان کډوال نیول کیږي او بیا به ځانګړو مرکزونو ته وړل کیږي او له هغه ځایه به بیرته افغانستان ته راوړل کیږي. د پاکستان سرحدي چارواکي وایي چې تر اوسه د 130,000 په شاوخوا کې افغان کډوال له پاکستان څخه وتلی دي. تاسو هم وویل په سرحدي دروازو کې د افغان کډوالو ګڼګونه خورا زیاته ده او دغه کډوال د پاکستان د حکومت په دې پریکړه شکایت کوي. یو شمیر کډوالو وویل چې دوی ته اصلا هیڅ فرصت نه دی ورکړل شوی او دوی ته دا موقع ورنکړل شو چې د خپل کور وسایل، مالونه، څاروي او توکي حتی وپلوري. دوی وایي چې په ډېر کم قیمتې په لنډ وخت کې ورکړل شول چې دغه توکي وپلوري. د پاکستان د دې پریکړې په اړه بیلابیل خبرګونونه هم راغلي دي. د طالبانو حکومت هم خبرګون ښودلی. د رئیس الوزرا مرستیال د پاکستان د پریکړه د نړیوالو قوانینو او معیارونو خلاف بللی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم یو اعلامیه خبره کړې او په دې اعلامیه کې که څه هم د پاکستان نوم نه دی اخیستی، اما له هغو هیوادونو چې افغان کډوالو ته ځای ورکړې مننه کړې، اما ویلي دي چې دوی ته باید د همسایګۍ د وصول لمخې فرصت ورکړل شي او ونه ایستل شي. مجاهد دا هم ویلي دي کوم کډوال چې هیوادونه باسي نو د هغوی مالونه او توکي د دوی شخصي مالونه دي او باید دا موقع ورکړل شي چې خپل دغه توکي له ځان سره وباسي. نو په مجموع کې له دې وروسته به ښکاري چې وضعیت به څه ډول کېږي. اما راپورونه شته چې د پاکستان پولیسو او چارواکو یو شمېر افغان کډوال ځورولي او د دوی توکي هم اخیستي دي.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی د ننګرهار له لوري تورخم ته د سفر پر مهال ویلي چې له پاکستان څخه په زور او جبر د افغان کډوالو ایستل د نړیوالو معیارونو خلاف کار دی. حنفی چې له پاکستان څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو د جوړ شوي کمیسون مشري کوي، وایي له ورستنېدونکو افغانانو سره به د توان پر اساس مرستې وکړي.
اجباری اخراج دا د ټول بین المللي نورمونو پر خلاف کار دی. اوس روان دی، اوس زمونږ وطن دره دی خواته اولی ټول زمونږ ورونه دی. مونږ ان شاء الله اسلامي امارات څومره خپل واس مطابق به ان شاء الله خپل وطن کې به مونږ کوشش کوو دي ضرورت دي مشکلات حل سي.
حنفي په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د بیا اسناد افغان کډوالو د وطنو په اړه د پاکستان د حکومت ضرب الاجل د اکتوبر پر 1 پایته ورسید. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د اساس ولې سرپرست نصیر احمد فائق د کډوالو د استلو په اړه د پاکستان په پریکړه اندېښنه ښودلې.
موږ د پاکستان په روسي پریکړه چې غواړي د نوامبر د لومړۍ نیټې څخه بیا اسناد افغان کډوال وباسي ډېر اندېښمن یو. موږ له پاکستان څخه غواړو په افغانستان کې وضعیت ته په کتو چې د آزار وضعیت او امنیت ګواښونه موجود دي په دې پریکړه له سره غور وکړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم پر خپله ایکس پاڼه د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې له هغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو پروګرام لغوه کړي.
زه له پاکستان څخه خپله غوښتنه تکراروم، د دې لپاره چې افغانان د یو بل کړکیچ سره مخ نشي، له خپل هېواد څخه د افغانستان ته په ډله ییز ډول د افغان کډوالو د ستنولو پلان لغوه کړي. زه د افغانانو د حقونو څخه د دفاع لپاره د پاکستاني چارواکو په ګډون د هرې ممکنې لارې کار اخلم.
د بشري حقونو د څار سازمان او د بخښنې د نړیوال سازمان په شان د نړۍ یو شمیر معتبرو سازمانونو هم د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې په زور د افغان کډوالو د ستنولو پروګرام لغوه کړي.
خو افسوس په دې خبر راځي سو خیر تاسو موږ ته یو کال ټایم راکړو، موږ په یو کال کې زمونږ کاروبارونه سامانونه معتبردان راندې ټونو موږ نه لاړل. پولیس موږ مجبور افغانستان کې جمع را روان دي، په جمع کې افغانستان کې کارونه مارونه نشته دي.
کراچي کې زما خپل کاروبار پریمیش دی، سندیان هم پیسې باندې پاتې شو، رانه بیټریان هم پکې مې خرڅ کړې، کرام کړ باندې رااله، هر څه رانه زوت کړ، را پچ را واغستلو، مخکې نیولم وسی نیولم، دا وسی دا یو ورځ مخکې راتلو شپږ زره روپۍ رانه واغستلې، هر یو نیسي پیسې جن اخلي، بیخي حالات خراب.
د ملګرو ملتونو په وینا په پاکستان کې څه باندې 2 میلیونه بې اسناد افغان کډوالو سیږي چې کابو شپږ سوه زره په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هغه هېواد ته تللي دي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
د پاکستانی حکومت له لورې ناقانونه کډوالو ته ورکړل شوی وروستی مهلت پرون پای ته رسیدلی دی، خو په سلګونو کورنۍ لا هم د تورخم سره څیرمه د پاکستانی غاړې ته خپل هیواد ته د تللو لپاره منتظرې دي. هلته راغلي کډوالو ویلي دي چې د کورونو هر څه یې په نیمایي بیه پلورلي دي او ډیرو یې خپل دوکانونه لا هم هلته نورو ته موقتی پرېښي دي او تش لاس ترې راوتلي دي. خو د نور ناصر په لنډي کوتل کې د همدې کډوالو سره خبرې کړې او راپور یې ګورو.
خپل وطن ته پر لار افغان کډوال، دا کډوال چې کلونه کلونه یې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې ژوند کړی، د پاکستانی حکومت تر وروستۍ پریکړې وروسته یې خپل وطن ته د ستنېدو سفر فایل کړی دی. له پرون راهیسې چې په تورخم د کډوالو کورنیو ګڼه ګوڼه زیاته شوې، پاکستانی چارواکو راتلونکي نور کډوال دلته جوړ شوي کام ته راګرځولي او وایي د ګڼې ګوڼې له امله یې په وار وار پرېږدي، خو دا کډوال وایي دلته هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
چې کوم موږ راغلي یو او دلته په دې افغانانو په دې مسافرو کوم ظلم روان دي، نو دا بيخي حد نه لري، ځکه چې دوی موږ د سيو دشت تر سره استولیو چې په دې دشت کې نو واشروم شته، نه د سکلو وبشته، نه د کوم د خوراک تنظیم شته. نو حکومت لدا په کار و چې دلته موږ سره یو څنا څه کومک کړي و، کومک داله کا واشرومونه جوړ کړي و، د ډاکټر کوم صحیح چې کوم پروګرام دی باید هغه کې موږ سره یو څنا سمرسته کړي و.
په دې کډوالو کې د پاکستان له یوې بلې سیمې راغلي افغانان وایي هلته یې کورونه او کاروبارونه په نیمایي بیه خرڅ کړل او یا یې هم نورو ته وسپارل چې دوی وایي خدای خبر بیا یې وویني او کنه.
ارچا وروره کورونه زینه دا کاروبارونه خپ ارزان ارزانه ورکړه، خپ تاوانونه بګي وکړه، خپ صحیح بد واغې دوم بس پیدل چې دا افغانان دی وزي ګیر دی او راشه چې بس دغه ور سره وکړه. په داسې ټونو خرڅول وروره ټول افغانان ذلیل شو وشرمېدل بیزت شو، دا حالات دی دلته دوی مشپره بیګاله زمنګ دلته هم ګور به مخ کې سبکیږي واغ دین خو په زلالت راوتلی و مخ کې به ګورو چې سبکی
خپل زما کاروبار او دکان مې په آزاد کشمیر کې دا ویاتیا لکه روپو دکان واغه مې عمل ته پرې خوسته د بل چاته چې خوله خبر څه و سره کیږي چې به تاسو موږ سره ملاقات څنګه کیږي من ته به خپل وسلی یا توانونه نقصان خو ډیر زیات دی.
په دې مرکز کې پاکستانی چارواکي وایي دغه کډوال یې د نوملیکنې یا راجستریشن لپاره راګرځول دي او ورسره په تورخم دروازه د زیاتې ګڼې ګڼې د مخنیوي لپاره بیا دوی له دې مرکز لږ لږ او په وار وار پرېږدي.
دا ډېر وخت کېږي و اته کاله چې په ګوجره کې پراته وو، وجہ کې پراته وو. بس دلته پولیس په تنګ کړو راغلو چې راغلو کارټونه ماټونه نشته را سره. هغه اوس په دې لاره باندې م ډېر تکلیف دا راته و. دلته په دې ګاډي کې دا درې ورځې کېږي چې ګاډي ته راختلی مو سره جواب چې تم نه سمه کوزیدلی. او بیا دلته مخ ورته نیولې ده ګاډي م نه خوشې کوي چې پرېږدي چې نه ورک سو پراستو کنه.
پاکستان د تیری اکتوبر میاشتې په لومړیو کې په دغه هیواد کې میشتو ناقانونه کډوالو ته د اکتوبر تر یو دیرشمې د وتلو ضرب الاجل ټاکلی و چې وایي تر دې وروسته به بیا ناقانونه کډوال په زور پسې اخلي. پاکستاني چارواکي وایي د دې نیټې تر پوره کېدو شاوخوا یو لک کډوال بیرته خپل وطن ته ستانه شو، خو شپاړس لکه لا هم په پاکستان کې پراته دي. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، لنډي کوتل.
د بشری حقوقو د څار سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورونې نیولو او په ځینو موردونو کې د کډوالو د اخاذي اخیستو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د بشری حقوقو د څار سازمان کې د آسیا د څانګې څېړونکي فرشته عباسی امریکا غاک سره په مرکه کې ویلي دي چې یو شمېر کډوال په زور د پاکستان څخه ایستل کیږي. دا داسې کسان هم پکې شامل دي چې په افغانستان کې ژوند ته خطر پېښ شوی دی.
څه باندې یو اشاریه ومیلنه هغه کسان چې غیر قانوني دي یا اسناد نه لري له خپل خاورې به وباسي چې اکثریت افغانان دي. په دې اړه ستاسو نظر؟
اما قسمی که شما یادآور شدین، به تاریخ 3 اکتبر دولت پاکستان یک اعلامیه نشر کرد و او گفت که موجین غیرقانونی که در بین از او 1.7 میلیون افغان هم شامل هستند باید به شکل داوطلبانه 28 روز فرصت دارن که از افغانستان از پاکستان بیرون شون و به افغانستان برن. نگرانی های عمده ای که سازمان های حقوق بشری به شمول دیدبان حقوق بشر ابراز کردن این است که اکثر کسایی که به شکل پناهجو فعلا در پاکستان زندگی میکنن جانشان در افغانستان در خطر است و نمیتونن برگردن. ما در یک دو هفته گذشته با پناهجوی صحبت کردیم که قبلا خبرنگار بودن، فعالین حقوق بشر هستن و در بین از اینا کسایی هست که درخواست‌های پناهندگی دارن برای کشورهای دیگر، کسایی هستن که منتظر ویزای آمریکا، کانادا، بریتانیا و منتظر هستن که اینا پیش برن، ولی متاسفانه فعلا تمامی اینا با خطر اخراج اجباری از پاکستان روبرو هستن و از آینده خود هراس دارن.
مشخصا ستاسو اندیښنه ولی پیدا شوه د دغه کډوالو د وضعیت په اړه؟
ببینین، افغانستان در یک بحران بشری و حقوق بشری به سر میبره. طبق آخرین آماری که سازمان ملل ارائه کرده بیش از 28 میلیون افغان که بیشتر از دو سوم نفوس جمعیت افغانستان است با خطر گرسنگی روبرو هستند در افغانستان. در کنار از او نقص حقوق بشری که در افغانستان اتفاق میفته، بازداشت های خودسرانه فعالین حقوق بشر. من امروز دیدم که نماینده ویژه سازمان ملل برای نظارت از حقوق بشر در افغانستان آقای ریچارد بنت نگرانی خود ابراز کرده بود برای بازداشت های خودسرانه فعالین حقوق زن در افغانستان. اینا خطراتی است که برای این پناهجو اگر به افغانستان برگشتان نشوند چیزی است که برای همه ما قابل تصور است. ما از روزی میترسیم که اینا مجبور شوند به افغانستان برگردن، با حقوق اساسی خود دسترسی نداشته باشند و خیلی از اینا ممکن است که شکنجه شوند، بازداشت شوند، به شکل اجباری ناپدید و یا حتی کشته شوند.
خب په ورته وخت کې طالبان هم د دغه کډوالو د راتګ لپاره خپل آمادګي چمتووالی نیولی دی. فکر نه کوئ چې کوم اندېښنه چې تاسو لرئ د دغسې یو څه به پېښ نه شي؟
در تقریبا از 3 اکتبر به این طرف تا تاریخ 15 اکتبر که دو هفته میشه، سازمان ملل اعلان کرده که 59,000 پناهجو از پاکستان به شکل داوطلبانه به افغانستان برگشتن. بیشتر از 80% این 50,000 به خاطر به افغانستان برگشتن که نگران بودن توسط پلیس پاکستان بازداشت شوند. امرای پناهجویی که ما صحبت کردیم گفتن که این اعلامیه باعث شده که پلیس پاکستان مردم افغانستان را در پاکستان اذیت بکنه. اخاذی کرده در مواردی برای کسایی که بازداشت شدن مجبور شدن بین 10 تا 40 هزار کلدار پاکستانی را رشوه بپردازن. آزار و اذیت پلیس برای پناهجویان افغانستان در پاکستان زیاد شده و این چیزی است که ما در سالهای اخیر دیدیم. چیزی که حکومت طالبان میگه اینکه چقدر میشه به حرفای از اونها اعتماد کرد. بحران حقوق بشری که فعلا در افغانستان جریان داره، رهبری طالبا مسئولیت و امو شدت بخشیدن به این بحران ندارن. کسایی که امروز در افغانستان هستن بیشتر از 28 میلیونشون نیاز به غذا دارن و در چنین وضعیتی من فکر نمی‌کنم که حکومت طالبا آمادگی زیر داشته باشه که پناهجو رو بپذیره و در این زمان مطمئن شوه که ضمانت زیر بده که تمامی افراد امن یک زندگی امن و مسئول در افغانستان خواهد داشتن.
د پاکستان حکومت ویل دی ها کسان چې غیر قانوني هلته اوسیږي او د اوسیدو لپاره اسناد نه لري هغه ایستل کیږي. په مجموع کې فکر نه کوئ چې دا خلک چې اوس بیرته افغانستان ته لاړ شي یا په اصطلاح خپل وطن ته وګرځي اول ته ژوند وکړي او دوی به سوکاله ژوند ونه لري؟
ببینین، خود همی که مهاجرینی که به شکل غیرقانونی یا بدون سند در پاکستان زندگی میکنن، همراه اکثر کسایی که ما صحبت کردیم، کسایی هستند که ویزایشان فعلا در پروسس است. پروسه تمدید ویزایشان در پروسس است و حکومت پاکستان، دولت پاکستان هنوز برشان هیچ جوابی نداده. در کنار از او کسایی که با ویزا داخل خاک پاکستان شدن، ویزشان قابل تمدید نیست. ای پروسه به شکل عمدی بر افغان ها سخت‌تر شده. به مو خاطر است که وقتی میگیم غیر قانونی و بدون سند، ضرورتاً به این معنی نیست که تمامشون به شکل غیر قانونی وارد خاک پاکستان شدن. اکثر اینا پروسه برشون هم طویل است و هم پیچیده هست و برای اینا اجازه نمیده که به شکل قانونی راجستر شوند. در کنار از او حتی کسایی که با کمیساری عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان در پاکستان راجستر هستند، در خطر اخراج اجباری قرار دارند.
په پاکستان کې البته د حکومت په وینا او په ظاهر چې داسې پر راپورونو کې مو اوریدل، د میشتو بی اسناد او افغان کډوالو بیرته په زور ستنېدو له امله ځایي سوداګر د کارګرانو او بازارونو یې د سوداګرۍ د کمښت سره مخ شوي دي. په دې اړه باندې په پاکستان کې د امریکا غږ د څانګې مشر سارا زمان د اسلام آباد د تولیداتو د لوی بازار نه چیرته چې افغانان اکثره سوداګري او لاسي کاروبار پکې کوي راپور رالیږلی دی.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د سبزو او میوو په بازار کې سحر وختي خلک همیش په کاروبار بوخت وي. هر ورځ د میوو او سبزو په سلګونو زره صندوقونه للارو څخه کښته کیږي او په ټول ښار کې د پلور لپاره لیلام کیږي. بازار تر ډیره پر افغانانو تکیه کوي.
زمونږ ټول معاملې له خپلو افغان ورونو سره دي. دوی دلته د مزدورانو په توګه هم کار کوي. پر دوی مونږ توکي پلورو او دوی بیا مخکې پلوري. دلته له دې سوداګرۍ سره تړلې نږدې 80% خلک افغانان دي.
د پاکستان د حکومت له لوري د بې سناد افغانانو د اکتوبر تر 1 دېرشمه په خپل خوخه او یا بیا له هیواده د نومبر له لومړۍ نیټې څخه په زور د ایستلو امر په بازار کې ویره پیدا کړې ده.
زه د محصولاتو 2-3 کانټینرونه لرم چې وپلورل شي. 15 ورځې تیرې شوې او زه نشم کولی حتی نیم کانټینر وپلورم. څوک اخیستونکي نشته.
لکه څنګه چې افغان سوداګر د خپل راتلونکي په اړه فکر کوي، نو دغه رنګ د هغوی پاکستانی کاروباري شریکان لکه نجیب الله د خپلو لسکونو زرو ډالرو پانګو په اړه اندېښمن دي.
منډی کا کاروبار اس طرح یہ سارا نقد پیسو
مونږ په نقدو پیسو سوداګری نه کوو. دا ټول په پور دي. د افغانانو په مونږ او زمونږ په هغوی پیسې پور دي.
د نیولو کېدو لویره ډېره افغان کارګران کار پرېږدي. نبی خان د کارګر په توګه کار کوي. د هغه کورنۍ اسناد لري خو د هغه د پیژندنې کارت تر اوسه ستونزه لري.
ما خپل ټول ژوند دلته تیر کړی. اوس له دې ستونزې سره مخ یم. دا ممکنه ده چې زه له خپل کورنۍ څخه جلا شم.
د افغانانو د وتلو سره د پاکستان سوداګریز فعالیتونه د لوی ګډوډۍ سره مخ دي.
یم ته ډېر پریشان یم. رات کوم رنین دي حرام وي.
زله دیغه ما خوب کولای نشم چې کابغانان بیرته بلار شي. نو څنګه بل هیواد څخه خپل پیسې بیرته ترلاسه کړم؟
په پاکستان کې سباندې 3 میلیون افغانان ژوند کوي چې ډېری قانوني دي. ډېری کډوال په تیرو وختونو کې د نیولو او ایستلو کې دوه د امرونو سره مخ شوي. خود پاکستان له لوري د هغوی د ایستلو اوسنۍ لړۍ تر ټولو لوی ده. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د
دغه ورسته یو پرله پسې بریا او راز تاسو په نظر څکله
د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت تاسو
راز دی لوبډلې ټیم ورک دا او هر لوبغاړي ته د هغه د رول معلومه اول دی او هر لوبغاړي خپل رول ډیر ښه ترسره کوي
ټیم په دې باندې وسکو وسو چې موږ هم میچونه ګټلای شو او موږ سره بل لاره هم نستا موږ به خامخا په درون کې سل فیصده کوشش کوو د میچ د ګټلو کوشش به کوو موږ کولی شو چې میچ وګټو
هایل د هری جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه خبرونه تداوم ورکو. دلته د متحده ایالاتو د حکومت جګپړو چارواکو پرون د سیشن به په ورځی د کانګرس غړو ته ویلي دي چې د سپینی مانۍ د خوانه د 106 میلیارډ ډالر غوښتنه چې اسرائیل او اوکرين ته په کمرسته شامل ده د امریکا د ملي امنیت د پاره اړینه ده. په داسې حال کې چې د استازو په جرګه کې جمهوریت غوښتونکي د دې طرح سره مخالف دي، خو بیا هم د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن او د دفاع وزیر لاید اسټن په دې اړه باندې د وکیلانو پوښتنو ته ځواب ویلی دی. پامو کې د امریکا غږ د خبريالې کاترین جپسن د راپور شباله ته
امریکایي چارواکو د سیشن به پورات د وکیلانو څخه وغوښتل چې په دوه جبهو کې د مالی مرستو طرحه تصویب کړي. په دې طرحه کې 4.3 میلیارډ ډالر د اسرائیل او 14.4 میلیارډ ډالر د اوکرين لپاره وغوښتل شوی دی.
دا د امریکا رهبری ده چې نړۍ سره یو موټی کوي او کوم په دې کار کې پاتې راغلو د امریکا لپاره به بیا او غواکونه ګران تمام شي.
د امریکا د استازو جرګې نیو مشر مایک جانسن د دوشنبه په ماخام یو قانوني طرح وړاندې کړ چې لمخې د اوکرين لپاره مرستې بعد د اسرائیل د مرستو نه جلا ووسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا یو ستره خطا بولی.
دا به زمونږ ارزښتونه او اصلي مخو ته زیان ورسوي. ارزښت دا دی چې زه فکر کوم موږ ټول یرغلګرو ته په ځواب ورکولو کې یو موټی یو.
د اوکراین سره د مرستو په برخه کې د امریکا د استازو په جرګه کې د نظر بیلواله خورا ډیر ده، خو د سنا په جرګه کې د جمهوری غوښتونکو رهبر مچ مکانل د اوکراین سره د مرستو پلوی ده.
روسیا به خوشاله شي چې وګوري په منځني ختیځ کې د ایران د ملاتړ نه برخمن ترهګر امریکا او متحدین کمزوري کړي. ایران به خوښ وي چې وګوري روسیا پر اوکراین غلبه وکړي چې په ترڅ کې متحده ایالاتونه او ملګري یې کمزوري کړي.
یو شمېر جمهوری غوښتونکي وکیلان اندېښمن دي چې د مرستو اړین حساب کتاب نه کیږي او امریکا نشي کولای چې تل د جګړو نه ملاتړ وکړي.
د دې بودیجې ویتره د وی برخه په توګه مرستونه باید سمه استفاده وشي. فکر کوم چې دا ډیره مهمه ده چې د اوکراین سره د دې واد په بیا رغولو کې مرسته وشي.
د کانګرس دیموکرات غړي د اسرائیل لپاره واحد بودیجې نه مني، وایي چې د سپین ماڼۍ د وړاندې سره سم باید د اوکراین د بودیجې سره یو ځای وي.
دا زموږ د ستراتیژیک اړیکو اړتیاوې نه پوره کوي. د سره اعلی قماندان په توګه ولسمشر باید په همدغه لارې قدم کینګ دی چې د هواد د ملي امنیت ګټو ته ځان رسوي.
آستن ویلی چې د اوکراین سره د مرستو بندول خای د روسیې او امریکا ترمنځ شخړې رامنځته کړي.
زما فکر کې هیڅ پوښتنه نشته. ژر یا وروسته به ناتو ته ګواښ پیښ کړي او موږ به ګورو.
د استازو جرګه کولای شي تر پنځمې ورځې پورې د اسرائیل سره د مرستو طرحه تصویب کړي. بلنکن ویلی چې په دې طرحه کې فلسطینیانو ته د مرستو رسول هم شامل دي.
بشری مرستې هم د اسرائیل د امنیت لپاره حیاتي دي. د مرستو سملاسي رسول او د فلسطینی ملکیانو ساتنه په غزه کې د ملګرو د موندلو اساسي لامل دی.
د سپین ماڼۍ او د کانګرس لخوا په دوړو وړاندې شویو طرحو کې د اسرائیل سره 10.8 میلیارډ ډالر د دفاعي مرستې په توګه شامل دي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
په منځني ختیځ کې په دې وروستیو اونیو کې د اردن سینګ په لویدي ځغاړه کې د فلسطینیانو په خارونو او خارګوټو کې تاوتریخوالی زیات شوه دی. د اسرایلی ځواکونو د خانه قبواره ورځي فلسطینیان د حماس سره د تړاو په تور نیول کېږي او اکثریت قربانیان ماشومان دي.
کې د جنین د کډوالو په کم کې ماشومان په هما غزای کې د لوګو د ټوپکونو سره لوبي کوي چې ریچې 100 ساعت مخکې اسرایلی ځواکونو د اسلامي جهاد و جنگیالي وژل. دوی په دې کوڅه کې د خیالي دښمنانو څخه تښتي، دزې کوي او پټيږي. په مرمیو سوري دیوالونه او د وینې ډډونه لا هم د ورستۍ جګړې تازه نه پاتې دي. ځینې ماشومان د وژل شوی او ملګرو د مړینې په ویر کې هوایي دزې کوي.
زه له هیچا ویره نه لرم، یوازې له خدای ویریږم.
جبار دولس کلن دی او په ژوند کې ډیر پلانونه لري. هغه وایي چې غواړي زده کړې وکړي، د فوټبال مسلکي لوبغاړی شي او یو جنګیالی شي. هغه پر پلاستیکي ټوپک د یو ملګري عکس لګولی چې د اسرائیلي ځواکونو په وړاندې د مقابلې پر مهال وژل شوی دی.
هغه دلته وو او دوی هلته وو او بیا یې پرې ډزې وکړې او وژل شو.
د اسلامي جهاد وسلوالې ډلې سیمه ییز قومندان اسیر الامیر په هغه ورځ وژل شو. په جنین کې د هغه جنازې ته په سلګونه خلک راټول شوي وو. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې دا په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو لپاره په 1500 کلونو کې تر ټولو خونړی کال دی. د اکتوبر پر 1 د حماس لخوا په اسرائیلو باندې لبریت نه وروسته چې لامل یې څه باندې 1400 اسرائیلیان ووژل شول او د اسرائیلو او حماس ترمنځ جګړه پیل شوه، په لویدیځه غاړه کې څه باندې 160 فلسطینیان وژل شوي دي. اکثره فلسطینیان هغه مهال وژل شوي چې اسرائیلي پوځیان د حماس سره د اړیکو په تړاو د شکمنو کسانو د نیولو لپاره د کډوالو کمپونو ته ننوتل. په لویدیځه غاړه کې هم د يهودي ناقلینو لخوا پر فلسطینیانو بریدونه زیات شوي او د ځایي فلسطینیانو د تلفاتو شمیر مخ په ډیرېدو دی. د فلسطینیانو د روغتیا وزارت په وینا نابلس ته څیرمه په دغه کوچني کلی کې په تیرو دوه اونیو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان د يهودانو لخوا وژل شوي دي. مراد اوبه وای چې دای هم په دزو وشتل شوی.
زویلوم چې د جماعت لور سپیکر مې واورید چې اعلان یې کاوه چې بریټ شوی او خلک مرسته ته اړتیا لري. زه د پیښې ځای ته ورغلم او زما د ترزوی پر ځمکه پروت و. ما هغه په موټر کې واچو او کله چې زه د نورو سره د مرستې لپاره بیرته روان وم، یو مرمۍ زما په شا کې ولګېده.
هر ورځ د فلسطینی ښارونو په دیوالونو باندې د وژل شویو فلسطینیانو نوي پوسترونه ځړول کیږي. د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره اکثره دلته په دې باور دي چې جګړه د پخوا په پرتله یو ځل بیا لویدیځې غاړې ته نږدې کیږي. برېښنا عمر خیل د امریکا غږ واشنگتن.
او د نړۍ په نورو خبرونو کې سعودي عربستان دې ته چمتو شوی دی چې په 2024 میلادي کال کې د فوټبال نړیوال جام یا فیفا د نارینه لوبغاړو سیالیو کوربتوب وکړي. سعودي د اعلان تر اخره وروسته وکړ چې استرالیا د همدې لوبو د کوربتوب د سیالۍ ووت. د فیفا رهبرۍ تر اوسه پورې د سعودي عربستان کوربتوب نه دی تایید کړی، خو ممکن راتلونکي نوي کال کې یې پرېکړه وکړي. خو دا بریا د تیلو دغه غني هیواد لپاره اوس یوه تشریفاتي بڼه لرلی شي. د ورزشي لګښتونو دا پروګرام د سعودي ځوان ولیعهد محمد بن سلمان پیل کړی دی ترڅو د سعودي هغه انځور سم کړي چې د ښځو د حقونو په ارتباط او په 2013 کال کې د خبریال جمال خاشقجي په قتل کمرنګه شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم یو لوبغاړی غواړي خپل ګټلې مډال وپلوري او پیسې د پاکستان نه جبري ایستل شوو کډوالو ته د مرستې په توګه ورکړي. لوبغاړي فرید ملک په خپله فیسبوک پاڼه باندې خپلو هیوادوالو ته په خطاب کې لیکلي چې په چین کې په آسیایي لوبو کې د خپل هیواد د کرکټ په ټیم کې برخه واخیسته او په سیمی فاینل کې پاکستان ته په ماتې ورکولو فاینل ته لار ومنده او د 2000 مډال یې وګټو. فرید ملک وایي همدا مډال دغه لویه سرمایه ده چې اوس یې لیلامي او پیسې له پاکستان په زور استل شو افغانانو ته ډالۍ کوي. او د چین یانګ سو ایالت یوې شپکلن انجلۍ سکالې د ښځو په برخه کې د روبیک مکعب د حل سیالۍ کې د نړۍ لومړی مقام وګټو. دا اتکال دا اکاله کاو کیسیان نومیږي چې په سنگاپور کې د نړۍ د روبیک مکعب ټولنې په نړیوالې سیالۍ کې جنجالي مکعب په څه کم شپږو ثانیو یعنې 15.9 ثانیو کې حل کړ. اتل کاو وی چې د مکعب حل یې ډیر خوښیږي او د ورځې 2-3 ساعته یې د همدې مکعب د حل لپاره تمرین کړی دی. کاو کیسیان دا تمرین په 3 کلنۍ کې پیل کړی و او تر دې مخکې هم څو ملي سیالیو کې اتلولي خپله کړې ده. دا خبرونه به پام دی سره اوست لپاره پای ته ورسو درنو لیدونکو خو کولای شي چې ټول خبره شوی راپورونه او نور مرکه د امریکا غاک په انټرنیټ کې پانه وګورئ وګورئ ولولای او وایوري د ری خبرونه پام دی شبکې په لینک یو زموږ همکار لینا روزبی استودیو ته راغلی معلومات په شریک کی. لینا جان تاسو ستړي مشه پروگرام ته څل راي د خیره.
بله با سلام به شما او بیننده محترم با ما باشه تا لحظات دیگه بخش دری برنامه.